په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ یې ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسما وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویلي چې هېواد ته وارېدېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي، خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیې څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کار کوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی و چې اوس د اژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفي چې په مهدي رضایی مشهور د سپاه پاسداران په استازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېرې کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزې لوبې پلان شوې دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربېره وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقته د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسي دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کیږي.
موږ ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله انګورو ته زیان رسیږي.
انګورو جالی د یخ جالی د دلمر ترخه کې د اگر کنچ در د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنچ در د کار وځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون له مخې دی تر اوسه ولسمشر دی. ښاغلي غنی له افغان خپرندوی شبکې سره په یوه ځانګړې مرکه کې د جمهوریت د سقوط په اړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. ښاغلي غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د مشارکت هیڅ څرک پکې نه لیدل کېږي. نور بله اسدالله لودي نوورو.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دې له وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له مخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شوو اسنادو په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې له ارګ پخې سپکې کړې وې. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوه شول ښاغلی غنی له پلازمینې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست داود جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پوځ روحیه کمزوري کړې وه. نوموړی د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په 18مه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28مه نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخواني استازي زلمی خلیلزاد، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ده د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکې نیوکې کړي دي. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازي وباله، پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نه کړه. دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته نه راځي او خپل ځواکونو ته هم امر کړی وو. دا چې ولې ښاغلی غنی ولاړ او د هیات راتګ او د موافقې عملي کېدو ته تم نه شو هغه پوښتنه ده چې د ته راځي کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ کې درلود ولې د مرستې غوښتنه ونه کړه. بل پوښتنه دا ده چې ولې پوځ ته پراک شو، ولې دوی جګړه ونه کړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پوځ ملاتړ نه دی کړی. عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډي واډې کړې. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکې وکړې او وی ویل ملا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخې ده. غنی ویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. له دې وړاندې بیا عام خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابل غندلې چې د جمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونني ولا. تازه وال سټریټ جرنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربي اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې له رنځ سره مخامخ کړي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی، او تر هغو به وي چې واک یې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نه وي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوې شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې، او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نور لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلي شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوری شوله، پردي لیډرشپ کمزوری شو، او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي، پرې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده، هم منطقوي ده، هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ، د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله، او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت، او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې ښکیل ول، او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څېرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې که اشخاص باندې قبول وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. خلیزات صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له سټیټ ډپارټمنټ اخیستل، او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان، او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني، او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبانو سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد، طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي پزای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو، او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو، یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یو بل غلبه وکړي. دا خبره وه، او خلیفاد وکړه که بل څوک وو، که د امریکا حکومت وو، ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي، منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پانګونه وکړله، یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وه چې کمزوره شوې وه، او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي ښوده، او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امریکي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوزیل داری نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان، ناتو وزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه و په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوې ورکي، عسکر ورکي، هغه نتیجې ته نه رسي. او لذین طالبانو استفاده وکړه دې خلادې لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دای باید درېدلی وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وای خوشی کړی، په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدان وو.
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې کشتی چې غرقېږي، کپتان په آخري وخت کې وځي، دغه نه کپتان په اول وخت کې وځي. او دا کار رښتیا چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشتی نه غرقا شوی،
کشتی د غرقېدو په حال کې و، مګر کلای شو چې کپتان د کشتی تر آخره پوري غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخواني ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی، در چا مرحوم داود خان هم دغه څه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې پیاد هر څه حاضري دي، دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي که ځي، دا د مشر په تصمیم پورې اړه دی.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې، وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونه.
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مهروي د غراز نن د ازادي په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع څیړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو، طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او واک ته د طالبانو د رسیدو کال پوره کېږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کېږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
د ټولې نجونو هیلې او ارمانونه د منځ ته تللي.
اتلس کلنه روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا وه چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، خو وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب درازي یو ځلې بیا زموږ پر مخ باندې کړو چې موږ
وکولای شو زده کړو. امینه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
مایسه یو هیله کوم چې زر تر زر دینجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان نجونو بیلګې دي چې په تېر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي، وږې او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږې ویده کېږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. دا ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او ده پریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیادی وی
دختران دو برابر پسران باشد.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي، او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وځورېږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخته وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي، او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې شپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي، او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اوولس کلنو ویل سوي، په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تمکیږو. د خصوصي ښوونځیو ټولنوای پر روانې وکال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیت ترې اخلي، او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرا زیاته شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي، او د نوښت په نوم د یو خصوصي ښوونځي مسول دی. هغه ښوونځی چې تازه تړل شوی. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې ښوونځی وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولی و شخصي مو نه و، په کرا مو نیولی و. د هغه ځای کرا زیاته وه نو موږ نشو کولای چې د هغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو، او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر دو سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل، او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو ښوونځی لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم دسې د خپل اوزونه ولسوالۍ نه معلومات اخیستی ده دوه سوه مکتبونه تړل شوي دي.
چا باور وکړه چوکۍ پرېښودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر ننه پورې نادرکه دي، شاګردان بې سرنوشه پاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاتوي خصوصي ښوونځیو یو سلو پنځوس زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي، او اووه سوه پنځوس زره زده کوونکي لري. خو که دا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کېږي، د دې تر څنګ چې ډېر زده کوونکي به له زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي ښوونځیو د دولسمې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپله هم خصوصي ښوونځی لري وایي، له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپله خصوصي ښوونځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي ښوونځیو د سقوط اصلي عوامل 4% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا اخیستل، د شاروالۍ لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته یې زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو په رسېدو سره هلته ځایي مسؤلان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کنچنران د ګمرک ته نه باسي بیا ته دغه چور پک شوی په د جالی را تاکید انګور جالی د یخ جالی د دلمر تر تا کې د ګر کنچنر د چماج دروازه خلاص کې د ګر کنچنر د کار وځي بیا د کنچنر دی د وسپنو د انګور پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چې نو به تر ورسېږي د اوس پرون زموږ کنټینر پر 3 بجې د ګمرک ووت. نو دغه د اسلامي امارت زموږ دغه غوښتنه ده چې د میوې او د نور شان باید پرکو کې دغه یا لار ورجلا شي یا ګمرک ته دا مطلب باید نه نوز.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابېږي او بازار له لاسه ورکوي.
ما دغه باغونه را نیولې دي زیاتون پاکستان ته مونږ دغه سره پازای بده ګمرک سره پازای د ګمرک هلته مټر اگردي معنا دغه پښکې وي چور پښکې وي چې معنا وي دا تاسو کارا کې دا وسیش پښکې کې معنا مټر زندګی پر وخت نه لکه جرف پښکې وي خدال ته بارز دغه کې ځوال ته د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه سره میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دغه جرج نه پښکې وي دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری ته کړې چې مازی د یخچال دروازه خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبر نه راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو مر بل ضرورت مرسته دا څه وکړي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کې تجارت والا خبرې چې موږ خبرو سره کړی چې ورور ته څوک په تکلیف یې سره راځي راته چا ځان نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار یو کار مشکل لري خامہ خو شی پښکاری ورور بل اوس خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګې چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا دروازه لا خلاص نه کی موږ موټر دروس پر نه دی ګرځولي دا ګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات دی.
انګور او انار د کندهار مشهوره تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي او ګمرکي ستونزو سره مخامخ وي.
او سم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي عاده اس یا بهر نه دسیسه لا به چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو باندې تعلیم وکړو په هم بچو جنکو هم پالکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هر څه یو بانه دی او خپله ماده چې بعضې خلک نه غواړي چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لون یې په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته لاړه نه شي، پرولې بل ملک ته لاړې نه شي، جدران پسرا روان دی پکاشا کوي، نور ولارو ته پریدی، نور ولارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدید د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی، د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي، سود سر بیزته کیږي. وای تذکری مو د امارت په نامه دي، اول تذکری مو د امارت په نامه دي، جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي، اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پریدم چې د لوړ پوړو چرواکو څخه دا وختن لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کېږي، اوس څنګه وزن ده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته لږ معلومات راکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې، یوه دقیقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزي خپرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وې. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او وخت بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ جوړ شوې وه، نه دي ویلي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي. خو یو شمیر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې له بیو شکایت کوي. د یو شمیر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته. فرانس پرس خبری آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس یې د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,000,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېره کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزې لوبې پلان شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو. کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانۍ وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودلې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی د درد مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درد مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاودېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مکېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر مال لیدلی، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریف زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کولو ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ دغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
کچیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساس درنو زر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته خرغلاس ویو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری حقوقونه په اسانۍ سره منځته نه ده راغلی. د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړی دی او په دې لاره کې استر بریا لیټوبونه ترلاسه کړی ده. همداراز ویلی شو چې حقوق جمع د حق دی، او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دننه او به هر کی ده، دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي. یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي، بدون د کوم جنجال، هر چیرته، هر ځای ته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغدغه ای باید سوکی سفر وکی. یعنی بدون د ستونزه حق لري چې دا سفر وکی او دا خپل آزادۍ نه استفاده وکی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګ؟
استاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده. یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیاد موارد باندې تاکید شوی دی، بخصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او راتک آزادی تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه دیر لسم ماده بیان کوي چې، یعنی دیر لسم ماده دو حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چه هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی. یعنی هر څوک کولی شي د ایواد دننه بهری، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او هم دارنگه دو حقوق مدنی او سیاسی میثاق دولسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو هیواد کې قانوني مقیم وسی د تک او راتک حق لري. یعنی یعنی هدف د دې میثاق دا ده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزا، یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا به هر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او راتک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لار نی، قانونی در طریق لار رسیگی او پاسپورت ویزا ولری، هغه احساس کولی شي چې هلته څه وکړي، تګ او راتګ وکړي او د ازادۍ نه استفاده وکړي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاده شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون 9 ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د هیواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له هیواد څخه بهر د افغانستان د ادباو او د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. مثلا کیدای شي چې دا ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالت کې هلته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت هلته محدودیتونه وضع کړي، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم په اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم د دې حقوق محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط ته سفر وکړي او نور موارد هم شته. په دې مورد کې نور موارد هم شته چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مورد کې وایي ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وایي چې هر چیرته ستاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دې حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې سوال پاکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده. په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري، یعنی بعضی وقتونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقلی وسایل، محدودیت اوضاع و احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور پاتی کیدل، محدودیت ممنوع الخروج کیدل، نظارت قضایی موازین و نور موارد تا باید توجه کی او حقوقی قواعد سرسام دا موارد تا توجه کی ترسو دا استونزه مشکلات چی وجود لري دا رفشی.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې لومړی قدم کې باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي. په دې خاطر چې موږ هیوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا 40 کېږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دې کې مشکلات وجود لري. یعنی دې مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کړي. زما په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي تر څو وشي کولای چې زر رسیدگی وکړي. په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم، دی که باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي او نور تفاهمنامې همکاري د ایوادوالو په سفر سهولت له خاطره باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امضا شي، تفاهمنامه همکاري د مورد کې تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ راتګ ته. او بل کنسولی خدمات باید فراهم شي، او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونه سي تر څو هیوادوال شي کولای چې یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکړي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکړي او د دې ازادۍ نه، یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کوربدان نجمان صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي، او دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس بارم الله مو مل شه.